د امریکا غږ آشنا تلویزیوننن شپې د خبرونو سرټکی د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون پر اغیزو ژور اندېښنه. ملګري ملتونه وایي چې دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د یو بل نومان ملاتړ. رابرټ اف کینیډي جونیئر د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ترامپ سره ملاتړ اعلان کړ. او په کالیفورنیا کې د یوې افغاني هنرمندې کیسه. سمیعه کریمی وایي چې د هنري فعالیتونو سره یې کورنۍ بیا مخالفت کوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن یک شنبه ده د وګی څلورمه نیټه او د 2023 کال د اگست 15مه. زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پوځي ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری سره د پخوانیو پوځیانو د شکنجه او وژنې ادعاوې څېړو. په لندن کې به زموږ همکار قاسم خان مندوخیل د طالبانو لخوا د نوي قانون پر غبرګونونو مکتار رڼا واچوي. په امریکا کې د ټاکنیز کمپاین په بهیر او په غزې کې د جګړې اوربند په وروستیو تحولاتو هم تاسو ته رپورټونه لرو. له تاسو نه ډیره مننه کوم. هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما ترڅنګ د ځینې هیوادونو بهرنیو چارو وزارتونو او د افغانستان د پاره سفارتونو حتی غبرګونونه ښودلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو نوی قانون غندلی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو نوی قانون وحشتناک بللی او په کابل کې د جاپان سفارت دغه قانون ته په غبرګون ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د بندیزونو دوام ته اندېښمن دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه اندېښنه ښودلې او په دغه قانون کې پر میرمنو باندې محدودیتونه یې نیوکه کړې ده. د یونما مشر روزوا اوتنبوای و په یو اعلامیه کې ویلي چې دا قانون د افغانانو لپاره د پام وړ محدودیتونه توضیح کوي.
دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورغون کې لیدلوري دی چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیس پر بنسټ هر څوک وګوښي او توقیف کړي. دا د افغان میرمنو او نجونو پر حقونو باندې د نزغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي. آن له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر توشی کېدو وروسته په رسمي جریده کې هم خپور شوی. میرمنو لپاره حجاب لازمی او د هر ډول سالارونکو عکس اخیستل منع بلل شوی دی.
په قانون کې څنګه چې ما مطالعه کړی ګن شمیر شرعي علمي ملاحظات او منګرتیا وشته چې هغه باید حل شي، هغه باید اصلاح شي. که دا قانون پرته له اصلاح نه څنګه چې اوس قیمت نه دا کده تطبیق شي ګن شمیر مشکلات را پدوي او خلکو باندې د ژوند عرصه او میدان تنګوي.
د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی هم خبرګون خودلې او د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې دا قانون یو وحشتناک قانون په توګه یاد کړی دی.
افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو باندې د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک دی. دا امر ژوند له ټولو برخو د ښځو لري کول دغه هیواد او خلکو لپاره یو بل غمجن په شاتګ دی.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو نوې قانون غندلی او پر ایکس پاڼه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غږ د بندولو بل هڅه ده. په کابل کې د جاپان سفارت د طالبانو نوې قانون ته په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د افغان ښځو او نجونو غوښتنو ته پام وکړي.
د اسلام دین، د اسلامي شریعت دا د ظروف او د زمان د مکان سره خپل ځان تغیري متغیر احکام لري او هغه پراخه سینه او حکمتونه د اسلامي شریعت چې په اسلامي نړۍ ته اجازه ورکي یا مسلمانانو ته اجازه ورکي چې نور خلک اسلام ته دعوت کړي او هغه پراخه سینه د اسلام خلکو ته روخانه کړي. هغه ډیره تنگ معرفي کړي دي، مطلق دي او جبر اکراه دي، د حاضری د ظلم د وحشت په دغه سي دین معرفي کول دا واقعا جفا ده د اسلام په حق کې، د مسلمانانو په حق کې، د اسلامي نړۍ په حق.
والصلاه والسلام. دا طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم بیا وایي چې د خزو او انجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د ډلې دریز د شریعت سره په تضاد کې نه دی. نو موړي د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو لاره ملت ته د جواب ویلو د روان پروګرام په لړ کې خبريالانو ته وویل دا یو حساسه مسله ده، مختلف ابعاد لري، دا چې په دې تړاو په اونیو او میاشتو کې پریکړه وشي امکان نه لري. خاغلی ندیم په داسې حال کې اونیو او میاشتو ته اشاره کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واک درې کاله پوره شوي دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د طالبانو د نوي قانون خپرېدو ته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لمی هم غبرګون ښودلی او د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې دا قانون وحشتناک بللی. په دې اړه زموږ همکار قاسم خان مندوخیل د ژمنې سره سم وروستي جزئیات راټول کړي دي. مندوخیل صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی، ډیره مننه. مندوخیل صاحب، ښاغلی لمی د طالبانو د نوي قانون په اړه نور کومو مهمو ټکو ته اشاره کړې ده، څه ویلي؟
دا یوازې په ایکس هم دومره لکه تاسو چې وویل د احسان په راپور کې هم راغلی وو، یوازې هم دومره لیکلي دي او نور نړۍ که غبرګون ورکوي که نه. برېټانیا هیواد افغانستان کې له تیرو څه باندې وو پیړیو راهیسې شکیل دی او هلته چې هر بدلون او تحول راځي د برېټانیا هیواد په هغه اړخ ارو مرو یو غبرګون ښیي. او خپله ډیوډ لامی په افغانستان کې چې په 2020 کال کله طالبان واکمن شوه دی تر هغه لس میاشتې وروسته افغانستان ته لاړ او په هغه هیواد کې حالت ناورینوونکی و بللې. لکه دغه پیښه چې اوس افغانستان کې د ښځو پر لوړ غږ بندیز هم پر لوړ غږ بندیز لګېدلی. نو دغه غبرګون چې دی یوازې د نه لکه تاسو چې ولې ټولې نړۍ ورکړې دي، خو دلته یوه بل داسې خفقونکې کیسه دا ده چې چیونینګ بورسونه په دغه هیواد کې هر کال له تیرو یعنی له 2000 کال راهیسې او په 2001 کال کې راپیل شو. دلته به هر کال نږدې 25 د افغانستان باسواد ځوانان راتلل او یو کال په دې هیواد کې به یې ماسټر ډیګري کوله. هغوی باندې هم بندیز لګېدلی دی او د دې علت کېدای شي دا وي چې پروس په کال ځینو افغان زده کوونکو چې په چیونینګ بورسونو راغلي وو هغوی ته هغوی ویلي چې موږ هېواد ته نه ځو ځکه
بله. خو من دوخیل چې د افغانستان بهر محصلین کولای شي دغه سکالرشپ ته البته اپلای وکي، همداسې ده کنه؟ دا یو پوښتنه. او بل په برسانی کې میشت د خپل افغانانو یو ډله هم افغانستان ته تللې و، په دې اړه نوی تحول څه دی؟
دغه د دې نوم دی افغان ډایسپورا جرګه، یعنی د بهر میشتو افغانانو جرګه چې پرون دلته په لندن کې غونډه وکړله. دوی د سرزمین کال د ثور یا اپریل میاشتې په افغانستان کې د طالب چارواکو یعنی اکثریت چارواکو سره یې لیدلي وو او هغه عکسونه یې هم شاته پر پرده ښکاره کول. دوی له خپل لیدنو له طالب چارواکو سره لیدنو خوشبیني ښودله. خو یوه خبره یې کوله چې په افغانستان کې واک له دوو ادارو سره دی، یو اداره چې نظامی ده یو سیاسي ده. د دوی په وینا سیاسي اداره په کندهار کې ده او هغه نه غواړي چې ښځو ته ازادي ورکړي، د دوی زده کړې بحال کړي.
ډیره مننه کوم له تاسو نه مندوخیل صاحب، کور ودان او بریالي اوسئ. که څه هم چې پخوانیو افغان پوځیانو په کراتو د طالبانو په لاس راز راز شکنجو او وژنو خبرداري ورکړی دی، طالبانو په وړاندې تل دا تورونه رد کړي دي. آیا د پوځیانو ادعا ناسمه او بې ځایه ده او که د طالبانو عمومي عفه دروغجنه؟ په دې مسلې باندې بیا د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پوځ پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری صاحب سره لرو او غبرګون به تاسو سره شریکو. په خیر راغلی شینواری صاحب، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. تاسو ویلی چې کافی اسناد او شواهد مو راټول کړي، چمتو کړي او ملګرو ملتونو ته یې استوي. دا څه ډول اسناد دي او دا مسله به تر څه حده پورې په اثبات ورسوي چې دا ادعاوې رښتیا دي ځکه طالبان دا ردوي؟
سلام سادات صاحب، تاسو قدرمنو لیدونکو، تاسو ګورئ دا یو بربند حقیقت د مرګوندې روخانه خبره ده چې د 2021 کال د اگست 15 نه را پدې خو چې کله وسنی حاکمان تسلط ترسیدلی دي په افغانستان باندې متاسفانه او بدبختانه سره دی چې د افغان وسلوال پاوز ټولو منسوبینو د دوو اوربندونو په پړاونو کې او کله چې د مذاکرات او پړاونه په جریان کې خپل صداقت او خپل هوډ د سولې لپاره او د ورورګاوي لپاره سرګن کړی دی او ثابت کړی دی. ولی د 2021 کال د اگست نه راپدې خوا چې سره دوی چې دوی عمومي افهام اعلان کړه نو د افغان وسلوال پوز هغه منسوبین چې په کور دننه پاتې دي متاسفانه چې د مرموزو ترورونو سره د ربړونو او شکنجو سره توهین او تحقیر سره او حتی د پخوانی وسلوال پوز د شهداو د کورنۍ او ورسو سره بد برخورد او هغه جایدادونه او هغه ځایونه چې هغو ته د پخوانی جمهوریت دفاع ورکړ شي او دا او برته اخیستل ورنه په عین ترتیب د وسلوال پوز هغه ټپیان چې په کور دننه پاتې دا غو سره ډیر بد چلند او بد برخورد دا نو هغه څه دي چې په ټولو ته جوته ده او په دې اکله باندې نړیوال د بشري حقوقو څیړونکو او نظارت کوونکي بنسټونه هم رپورټونه لري ملګرو ملتونه خپل هم رپورټونه خپاره کړي دي او په دې وسوال پاوز کوم چلن روان ده هغه اندېښنه خودل شوې ده.
بله ما د هغه شواهد په اړه پوښتنه وکړه چې تاسو ویل راغون کړي مو دي او برابروي چې وایستوي خو په خوانیو پوزیانو د خکېلو هیوادونو بشري حقوقو د سازمانونو ملګرو ملتونو نه هغه کړي دي چې په دې اړه څېړنې وکړي لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه خو څو پر طالبانو فشار واچول شي د څه ډول فشار خبره دلته کیږي؟ طالبانو خو تر اوسه هیڅ فشار نه دی منلای.
واقعا هم دغه ساده ولید دلته کوم اسناد چې برابر شوی دی هغه به راتلونکي ونه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استای سره چې افغانستان پاک لبانې کار کوي او هغه مراجعو سره چې د افغانستان په قضیه کې د ملګرو ملتونو مسولیت لري هغه ته وسپارل شي او هغه کې هغه کار اسناد چې موږ راټول کړی دي او هغه نور کار اسناد چې نور بنسټونو د خپل راټول شوی دي خپل شوی هغه به هغه ته سپارل کیږي. په عین ترتیب باندې ملګرو ملتونو او د افغانستان کې خپل کم هیوادونه چې دي دوی ته اوس سرګنداو شوې ده چې کم تورستي ګواښونه چې د افغانستان نه متوجي دي او د افغانستان په اوسني شرایطو کې او په راتلونکي شرایطو کې د افغان وسلوال پوز منسوبین رول او دغه ارزښت لوړ ده په دې چې دوی د تروریزم سره په جګړه کې هم پوره تجربه لري او بل مسلکی هوټ او ظرفیت هم ساتلای نه د فشارونو پاک لباندې نړیوال او ملګرو ملتونو په مختلفو لارو کولای شي چې خپل فشارونه د داسې یو ناورین لپاره چې پاغي کې مطلقاً وژنې دي ربړونې دي او شکنجه کول دي نو د دې پاک لباندې ملګرو ملتونو د افغانستان د جمهوریت هغه هیوادونه چې افغانستان د جمهوریت سره همغږي ومرسته درلودلې دوه مسولیت لري په دې چې دا جګړه یوازې د افغان وسلوال پوز جګړه نه و او یوازې د افغانانو جګړه نه و چې نن تاوان صرف پوزیان ورکي او په ځنګړي ډول افغان خزینه ورکي.
بله خو د فشار لارې چارې مې په ګوته نه کړلې. مونږه اوریدلې دي شنواره سب چې ځینې د پوز په خوانی قماندانان حتی په گاوند او هیوادونو کې هم پنه خښوي. آیا په گاوند کې په خوانی پوزیان هم ورته اندېښنې لري؟
راته د شکا تاسو ته جوته ده چې په ایران کې په پاکستان کې په مرموز ډول باندې حالت هم ترول شوی دی او په ټوله کې د نړۍ په ټوله هیوادونو کې د افغان وسلوال پوز منسوبین خپل ستونزې لري اته په غربي هیوادونو کې د یو تعداد ډېری کورنۍ هلته پاتې دي یو تعداد ډېری تر اوسه پورې اسناد نه لري د اوسېدلو او د کور دننه باندې د فشارونو پاک لبانی سیاسي فشارونه کېدلی شي اقتصادي فشارونه کېدلی شي او په عین ترتیب باندې زمنګ وړاندیز دغه ده چې د افغان وسلوال پوز مسلکی او ملي منسوبین چې د سیاسي ډلو ټاپلو پورې تړاو نه لري هغه د ملګرو ملتو د چتر لاندې نه یو سولاساتي ځواک په صفت باندې وپیژندل شي.
بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان د افغانستان د پوز په خوانی ویاند اجمل عمر شینوار صاحب کور ودان بریالي او سرلوړی وسی.
مننه سلام صاحب په خیر
وسی. بل پلو په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته د رسنیو اکثریت خزینه کارکونکي د هیواد پریښودو ته مجبور شوي. یو له دغو خبریالانو زهرا حسنزاده ده چې اوس په اسلام آباد کې اوسیږي، خو هغه د کار د نشتوالي او بې برخلیک راتلونکي څخه هم کړیږي. زموږ همکارې مسکا ساپۍ په اړه رپورټ لري.
زهرا حسنزاده یو له هغو افغان خبریالانو څخه ده چې افغانستان کې په بیلابیلو رادیوګانو کې کار کړی، خو اوس د جلاوطنۍ ژوند تیروي. زهرا د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له کورنۍ پرته د امنیتي ستونزو له کبله لومړی ایران او بیا پاکستان ته کډه کړی.
یک رادیوی به نام رادیوی رابی بلخی بود و کلا تمام کارمنداش دختر خانم‌ها بودن. ما اونجا کار میکردیم، بعدش یک مدت زمان تقریبا یک سال ما با رادیوی نهاد کار کردم. سال یک سال قبل از اینکه طالب بیایه ما رفتم کابل در یک دفتر ارگان تحقیقاتی. اونجا ما رسما داخل خود ارگان وظیفه گرفتم، بخش ارتباطات دفتر پیش می‌بردم. دقیقا یک 8 ماه ما اونجا کار کردم که متاسفانه جمهوریت سقوط کرد و طالب آمد. طالب وقت اقامت ما خانه نشین شدیم. اولین کارهایی که ما کردیم، مجبور شدم ما از ترس تمام کارتای خبرنگاری، تمام کارتایی که تحقیقاتی که من انجام داده بودم، تمام عکس‌ها و ثبوت، همه چیزی که ما داشتم مجبور شدم از بین ببرم، چون این بسیار وحشتناک بود. یک گذشته بعد ما از دوری اول طالب داشتیم. در این مدت 3 ساله که حکومت طالب افغانستان گرفته، ای بر خانم‌ها بسیار زیاد مشکل ساز شده، به خاطر از اینکه خانم‌ها در 20 سال گذشته بسیار زیاد پیشرفت کرده بودند. اونا صدای مردم بودند، در رسانه‌ها ظاهر می‌شد، در پارلمان بودند، در هر گوشه و کنار، در هر سیاست افغانستان اونا دخیل بودند. متاسفانه در 3 سال ما به اندازه 50 سال موقت نشینی کردیم.
زهرا وایی لدی چی یوازی و او نارینه هم ورسره نه و، چاکور نه ورکاوه.
زهرا د اسلام آباد په آیتن سیمه کې د دغه کور په دریم پوړ یعنی بام باندې جوړی په دغه یوه کوټه کې ژوند کوي.
دا د یوې کوټې چې پخلنځی هم نه لري 60,000 کلدارې کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په 15,000 کلدارو آنلاین کار کوي.
چندین بار ما این مشکل داشتیم که ما وقتی گفتیم ما تنها زندگی میکنم بر ما خانه نمیدادن، باز ما مجبور شدم اینجا بیایم در آیتن بیایم خانه بگیرم. و اینجا یک خانم است که خودش افغان است، شوهرش پاکستانی است، اونا این خانه مربوط از اوناستن که ما منزل 3 از ایره گرفتیم. منزل 3 در پاکستان بسیار زندگی کردن دهش سخت است، هوا بسیار زیاد گرم است، دمای حرارت بسیار بالا میره و در منزل 3 فقط یک اتاقی است که ما 20,000 کلدار دی پرداخت میکنم.
زهرا خپل به برخلیک راتلونکې ته اندېښمنه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې څخه د مرستې غوښتنه کوي.
اینجا یک سال است من اینجا پاکستان هستم و که ثبت کردم در یونیسیار و کدام پیشرفت صورت نگرفته. درست است من درک میکنم یونیسیار که نمیتونه مثلا کارهای کلگیری قزوت پیش ببره، اما لطفا او دختر خانمایی که اینجا تناستن، او دختر خانمایی که واقعا در خطر هستن، دختر خانمایی هستن که از نگاه اقتصادی مشکل دارن، حداقل برشان یک کاری انجام بده، حداقل برام یک سفارت معلوم شوه، همین کشور معلوم شوه، بعد از او اگه ما یک سال بونیم دو سال بونیم مشکل نیست.
د بی پول خبریالانو د سازمان یا RSF دی راپور پر اساس د 2018 د اگست 15 مریسه په افغانستان کې د 300 رادیوګانو څخه یو سلوه د رادیوګانې تړل شوی او شاوخوا 80% خزینه خبریالانو خپل کارونه پریخې دي. مسکا ساپۍ، امریکا غاک، اسلام آباد.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د نڅا د هنر سره د یوې مینهوالې سامعه کریمي کیسه هم درسره شریکوو. د بشپړ رپورټ لیدل مه هیروئ، خو لومړی یوه لنډه دمه هم اخلو. کولومړی نړیوال خبرونه. اسرائیل د یخشمې په ورځ سهار وختي د لبنان په جنوب کې هوایي بریدونه پیل کړل. د اروپا کډلې په جواب کې ویل چې دوی 13 میاشت د خپل یو لوړ پوړي قومندان د وژنې غچ اخیستو لپاره د سلګونو راکټونو او ډرونونو په ذریعه بریدونه کړي. د ډزو د درنې تبادلې څخه داسې نه بریښي چې اوږده جګړه دې پیل شي، خو وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. په عین حال کې مصر نن په غزې کې د اسرائیل او حماس په لس میاشتنۍ جګړه کې د اوربند منځګړتو په هدف د لوړې کچې خبرو اترو کوربه دی. ډیپلوماتان هیله من دي چې دا په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي. هغه شخص چې ځان د آلمان پولیسو ته سپارلی وایي د سولنګن په ښار کې په چړې د وژونکي برید مسؤل کس دی. دی په خبرونو کې دا شکمن کس وښودل شو چې پولیسو یې په لاسونو او زنګنو کې ځنځیرونه اچولي او هغه بل ځای ته انتقالوي. جرمن چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې دغه شپږشت کلن سړی ځان پولیسو ته سپاري او وایي چې د سولنګن د چاقو بریدونه هغه کړي چې د دې ښار د شپږ سوه پنځوسمې کلیزې په مناسبت په یوه جشن کې یې پر ګډونوالو خلکو وکړ او په نتیجه کې درې تنه وژل شول او اته تنه نور ټپیان کړل. بل پلو د چارواکو په وینا نن د یک شنبه په ورځ د پاکستان په شمال ختیځ او همدارنګه سویل لویدیځ کې د بسونو د ټکر له امله لږ تر لږه څلور دیرش کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سویل لویدیځ کې د مکران ساحلي لوی لارې په اوږدو کې دولس حاجیان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې د ژغورنې یوه چارواکي ویلي چې دوه ویشت تنه نور هغه مهال مړه شول چې د دوی مسافر وړونکی بس په کاهوټه کې یوې ژورې کندې ته ور ولوېد. د راولپنډۍ د ژغورنې همغږ کوونکي افسر ویلي چې په دویم بس کې د شپږو ښځو او یو ماشوم په ګډون پنځه ویشت تنه سپاره وو چې دوه ویشت یې مړه او یو تن پکې ټپي دی. اول چې ټول جسدونه لسین څخه رایستل شوې دي. قدرمنو لیدونکو د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د ولسمشرۍ لپاره د یو بل نومان رابرت اف کینیډي جونیئر د ملاتړو رای هم ترلاسه کی. رابرت کینیډي د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکي کاندید ترامپ ملاتړ اعلان کړ او د لومړي ځل لپاره یې ګډه ټاکنیزه غونډه هم جوړه کړې وه. په مکې د امریکا غږ د خبریالې کارولاین پرسودي دغه پښتو ژباړه ده.
د ولسمشر لپاره خپلواک نوماند رابرت کینیډي اوس د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ملاتړ دی. د دواړو کسان د لومړي ځل لپاره په سټیج یو ځای راښکاره شول.
Don't you want a president? آیا تاسو د سیمولو سمشر نغواړئ چې موږ له جګړو څخه راوباسي او څوک چې به په دې هواد کې د منځنۍ طبقې د بیا رغونې لپاره کار وکړي؟
د دوړ نچ د ورته وجون کو بریدونو په خلیدلی په جولای کې ترامپ په حمله کې زخمی شو او د رابرت کینیډي تر د دیموکرات ګوند ولسمشر جان اف کینیډي او پلار په خوانې لوی سرنوال مشر رابرت اف کینیډي دوړ په حمله کې وجل شوې دي. د تیر جمعې په ورځ ترامپ یو ځمن وکړه.
My election I will establish a new independent
چې زه ولسمشر وټا کړم نو زه به د وجنې د هڅو په اړه یو نوې خپلواک کمیسیون رامنځته کړم چې دنده به د وژن شوی ولسمشر جی اف کینیډي د وژنې په اړه ټول پاتې اسناد خبر کړي.
کراچی کشر رابرت کینیډي د ولسمشرۍ لپاره د خپل واک نوماند په توګه خپل نوماندی اعلان کړ. د هغه د کورنۍ غړو د هغه په وړاندې کمپاین وکړ پر ځای دوی د ډیموکرات ګوند د کاندید ملاتړ وکړ. د رابرت خور کیری کینیډي د جو بایدن او کاملا هریس ملاتړ کړو. رابرت کینیډي د کورونا د واکسین د مخالفت له کبله یو لانجمن کاندید ګڼل کیږي.
آی ام ا کینیډي ډیووټی
زه د کینیډي د کورنۍ پیرو یم. زما په ان هغه کینیډي باید کور ته سنشي او خپل آرام ژوند وکړي.
دیموکرات ګوند ادعا کوي چې ټول پښتني خای د رابرت کینیډي یو څو تر ملاتړي د کاملا هریس او ترامپ ترمنځ وشل شوې دي. ځینې شنون کې وایي چې د رابرت کینیډي ملاتړي باید هیڅ رائے ورنکړي.
It's slightly helpful.
دا د ډونالد ټرمپ لپاره یو څه ګټور دی خو زه فکر کوم چې دا به په ټوله کې د دوو نوماندانو د دواړو ګوندونو ترمنځ سخت سیالي وي او خپلواکي رائے به یوازې ډیرو خاصو ځایونو کې مهمه وي.
د ټرمپ لاتړي د هغه هرکلی کړي.
دوی ښایي چې هغه ګوند چې د هغه ټرمپ لار او د هغه ټوله کورنۍ برخه وه دا اوس نور هغه ګوند نه دی.
Wow, that
was something, huh? د دوه ورځې په یو بل سخت ریوکی کړي دي خو لکه څنګه چې موږ د ټاکنو په جریان کې ولیدو په خوانی د خونان د سیالي لوټلو وروسته ډیر ځل خپل تعهدونه بدلوي او اوس ته یو بل سره همکاري کوي. دا و د کیرلن رسوټي د رپورت پښتو ژباړه نظرانی صفسي امریکا غاک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته دیوی موضوع ایوازی یو اخ بیانیگی نو باور بایلو. د ناورین پر مهال دیوی خیراتون که لپارا زمو خوبونا تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپارا گواخونه منی. موگ نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونې سره مل یاست. د خبرونې وروستي خو په ژر پورې خبر ترازو په کالیفورنیا کې د نڅا یو افغان استاده سامعه کریمی خپل هنر د خپلو مینوالو سره شریکوي. نور حال به زموږ د همکاري برېښنا تحریک په دغه رپورټ کې سره په ګډه وګورو.
من سامیه کریمی است. 5 ساله بودم که امریکا آمدم. از کابل هستم. من علاقه خاص دارم به فرهنگ رقص افغانی.
سامیه لنچا کولو سره ډیره مینه لري. د خپل ژوند تیر شل کلونه نچا کولو ته وقف کړی دی. نوموړی اوس په کالیفورنیا کې د نچا کولو استاد ده. دای وای ما ته نچا کول د عبادت کولو بیلګه ده.
When I dance,
کله چې زه نڅا کوم زه خپل ځان آزاد قوي او آرام احساسوم. زما لپاره نڅا د عبادت لاره او ژبه ده، کوم څه چې ما له نورو انسانانو سره وصلوي.
سامیا کریمی نه یوازې په کالیفورنیا کې نورو پیغلو او ځوانانو ته نڅا ورزده کوي، دا د افغانانو په جشنونو، ملي او تاریخي ورځو کې نڅا کوي.
په جامې کې نڅا کول ته په ډېر یو ټیټ نظر کتل کېږي، نو څنګه تاسو دا لاره انتخاب کړه؟
وو ته رښتیا وایي، په اسلامي او افغاني کلتور کې نڅا ته په درنه سترګه نه کتل کېږي، په ځانګړې توګه د ښځو نڅا او د سټیج په سر د هغو ظاهرېدلو ته. ما خپله نڅا له خپل مور او پلار څخه پټه کړې وه. که څه هم ما په لویو محفلونو، ودونو او د خوښیو په مراسمو کې نڅا کوله، خو بیا هم زما پلار هیڅکله زما ګډه ونه لیدله. خو اوس چې زه په ژوند او هنر کې ډیره رسیدلې یم او خپلواک او خپل افغاني کلتور سره نږدې شوې یم، زه اوس منفي ګرایانو ته پاملرنه نه کوم او د افغانانو لخوا منفي غبرګونونه نه ترلاسه کوم.
د دې سره چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د هنر په ټولو بڼو او نڅاو بندیزونه لګولې دي، خو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې افغان سندرماران، ممثلین، هنروال او نڅاګران خپلو هنرونو پاللو ته لکه سامیا کریمی دوام ورکوي. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفورنیا.
ستاسو د ملتیانه مننه کوم. د تګ نه مخکې یو بل مهم خبر چې په دری کې به په پوره جزئیات واوري، دا دی البته د خوشحالۍ خبر دی، غواړم تاسو سره هم شریکم. هغه دا چې د افغانستان د ولس کلون څخه کم سنه د فوټبال ملي تیم په د مرکزی آسیا په نړیوالو لوبو کې اتلولي وګټله، او دا لومړی ځل دی چې دغه تیم اتلولي ګټي، او دغه ویاړ د افغانستان او افغانانو دپاره د ځان کوي. نو ټولو ته دا بریا مبارک وي. په همدې سره زموږ دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسې د امریکا غږ دری او پښتو راډیویي او تلویزیونی خبرونې او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه اوریدلی شئ. نونو په خدای مو سپارم. الله مو مل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند